د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کلی کوم السلام علیکم یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې شپه او ورځې په خوښۍ او سوله کې تیر کړئ په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اور بندې وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک سرایت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي.
په کندهار کې یو شمېر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېر هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کېږي چې د خاوندانو یې درک نه لګي. یو ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند په جګړه کې وژل شوی.
اکتوبره اکثره جوړې پرچېږي چې هغو نه فرامې نه راغلي تر اوسه پورې شاید نه درک شوي.
خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړۍ ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوي اور بند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوي او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایډن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړۍ ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. د روژې سګنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته خونړۍ بریدون ته په پام ډیری افغانان دی ته هم خوښ دي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کېږي. طالبان وای پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړل. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې دغه سرتیري د روژې په مناسبت په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي دي. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژې کې ټول ټال 250 پولیس او سرتیري په څو پړاوونو کې له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازي او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییزې همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلوم وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د اوو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړي. تر دې مخکې روانه اونۍ په همدې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا دوه نورې ستنې هم په بمونو الوزولې وې. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړي. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤولو وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې وویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبې پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویلي د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیانمنوي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په اوکراین کې دننه او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلي ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغې جوړې مخکې د 70 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس پنه به له هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز ځپلې دي. انوشکا او میړې د چهارشنبې په ورځ د اعلان وکړ دوی د بسپنې راټولولو لپاره له وړاندې کمپاین پیل کړی دی. هند چې کورونا وایرس سخت ځپلی د وروستیو شمېرو له مخې پر کووډ 19 د اخته شوو کسانو شمېر تر 3,340,000 او له امله یې د مړو شوو شمېر له 245,000 کسانو اوښتی دی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دی هیله چې شپې او ورځې په خوښۍ او سوله کې تیرې کړئ. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په لومړی نیمایي په پای کې د اختر په مناسبت ستاسو پیغامونه را اخلو. آیا هله من یاس چې دغه اعلان شوی اوربند به وغځیږي؟ خو مې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې د کوچنی اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یو والی ته رابللي او ټولو ته یې د اختر مبارکي ورکړې. ملګرو ملتونو او د امریکا متحدو ایالتونو سفارت هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې. اروپایي ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو د لاس واخلي او اعلان شوی اوربند وغځوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یو کولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلي په یووالي او یو موټیتوب کې ده. هغه وویل
Pursuing one's own petty goals, sowing division.
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول، تفرقه اچول او د هیواد ټوټې ټوټې کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ کوي.
The country will put Afghanistan on the dangerous path.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د یو پخوانی ملګري او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو وویشتو غړو هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوي اروپایي ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالۍ پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر د رسیدو له کبله مبارکي ویله. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دري ژبو پر خپل ټویټر داسې وویل
عید مبارک
اختر مو مبارک شه
عید مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دیبورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله شوډلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځ وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسید چې د روژې میاشت د افغانانو لپاره یو تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځانګړي ډول وروستیو بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه یې وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې دا اوربند به تمدید کړي که نه.
و امروزه چې د ملګرو ملتونو اروپایی ټولنې او د غراز په کابل کې د امریکا سفارت د اختر په مناسبت پیغامونو کې افغانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د غراز ویلي چې هیله مند دي چې دغه اختر ټول افغانان د سولې او امن په فضا کې ولمنځي او د غراز پر وسله والو طالبانو هم غږ کړی چې اعلان شوی اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي.
اوربند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېیمې ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي انشاءالله زموږ لخوا.
د بلې خوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعت نه شي، د کورونا وایروس درېیمه څپه به په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جوماتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ دې په آزاده فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداری ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې د خپرېدو او په دغه ویروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات ځو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ ستي څخه ټیټ سي، نو کلی دي هغه لارې زموږ ستي په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفاتو کې بیا 8% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ 19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندویي کوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخوا د افغانستان د حج، ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي او په لنډو خطبو ویلو سره د لمونځ ادا کړي.
نماز در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهتونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغو سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیریال کې شته. د جمعهتونو امامان او مسؤلین باید امنیتي مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراعت شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په اچولو سره ګډون وکړي.
د ښاغلي مظفری په خبره اسلام سپیڅلی دین کې د یو مسلمان بل ته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا ویروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا ویروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري خو د غرض به د دې خبرونه د لومړی برخه په ورستۍ برخه کې له تاسو وورو چې دغه اختر ته څومره خوښیاس په تیر بیا چې اوس اوربن اعلان شوی آیا خوشبیني یاست چې دغه اوربن به وغځیږي دغه راز به دا هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېرې هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کیږي چې د څښتنانو یې درک نه لګیږي او ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند یې په جګړه کې وژل شوی خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو
برتانیایی ورځپاڼه ګارډین په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د مې د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې لارې معلومات خپره شوې دي مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړو په پرتله امریکایي سرتیرو د آیساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي او د 2000 لومړي څخه تر 2018 کال پورې یې 2314 سرتیري وژل شوي دي خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کمه وه ګارډین ورځپاڼې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای وو د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 155 یعنی 5.4% وو ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلوان له قوله لیکلي چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا له دې کبله زیات وو چې د ماینونو پر وړاندې د نقلیه وسایطو مقاومت یې ضعیف MRAP زغروال وسایطو او نظامي هلیکوپترو له کمښت سره مخامخ وو د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 500 افغان ملکیان وژل شوي او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته شوي دي د امریکن پروسپیکټ په نوم خبرونې د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خبره کړې ده د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړ پوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله د شاته د اوو افغان شذو عکسونه لیدل کېدل د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو اوو شذو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبري وکړې او د دغو اوو قرباني شذو اکسونه ښکارا کړل د شاهین په وینا باید ډاډ ترلاسه شي چې د افغان شذو حقونه چې په ډیره مبارزه ترلاسه کړي باید خوندي پاتې شي او د بهرنیو ځواکونو وتل د هڅې له تهدید سره مخامخ کوي امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشته د دې واد دنجونو او شذو لپاره وی جاړون کړي او د ملګرو ملتونو د 2018 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10000 زیاتې افغان جونې او شذو وژل شوی یا ټپيانې شوی دي
د کندهار یو شمیر کلی ګڼډون کې وایي دوی ته د تیر کال په اوږدو کې په لسګونو جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وړلل شوي همداسې ګنډلې پاتې دي او څښتنانې په جګړو کې وژل شوي په عین حال کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیر یو کال کې د ولسي وګړو له 3500 زیات مړي او ټپیان وربړل شوي چې په ماین چاودنو ترور مخامخ جګړو او هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي نور په دې تفصیلي راپور کې
عبدالمنان د کندهار پارک بازار کې خیاطی کوي هغه ته د تیر کال په اوږدو کې پلسکونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وربړل شوي همدا صفات شوي او څښتنانې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي
دا اوس یو نفر رالی چې ولې دغه کاجر راکه مړو هغه خپل نفر مړه غوښتي وو ولا هغه نه رالی ما ورته ولې نه رالی ولا هغه ځکه چې شیخ شو او وس تا دا چې وګوره اکثره جوړې پرچیز چې هغه نفران وساري اختر دي مړ دغه ورځ تر غوښتي وو او دوی وس نه راغلي تر اوسه پورې شاید نه درکسي نه د کاش ترکتر است نه د غسی او بل ترکتر.
عبدالمنان وایی هر کال تر اختر ورسته لاس تر پنځلس جوړې دغه ډول فرمایشي جامې ورته پاتېږي چې د مالکینو درکه معلوم نه وي. د عبدالمنان په وینا د کومو جامو څښتنان چې معلوم نسی هغه جامې د هغه کسانو په نوم پر غریبو خلکو ویشي.
ډېر وخت داسې راځي داسې پیښ راځي چې کالې موږ ته په اختر بعد څخه حتمن لاس پنځلس جوړې دغسې پاتې شي. وروسته بیا یو ورور روان یې یا یو پلار روان یې کاټې ور اخیستي. حتی ځینې وخت هغه چې سپات تر کالم واوري نه چې هېڅ کاټ درک لانه وي. دا یا موږ خیراتو دغه په نامه سره او یا کېدای شي دغه پلار راسي موږ هغه تور تسلیم کړو یا پرتې ته داسې ورته وګوره هغه چې ډېرې جوړې پرچېږي نه.
دا یوازې عبدالمنان خیاط نه دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د قربانی سوو کسانو جامې ورته پاتې سوي، بلکې د کندهار په تقریبا هر خیاطي کې د لسګونو داسې کسانو جامې پرتې دي چې جګړې یې ژوند اخیستی او د کالو پر ځای د تن آخري جامه کفن سوي. اغای ګل د کندهار یو بل خیاطي چې په تېر یوه کال کې اویا داسې کسانو د جامو جوړولو فرمایش ورکړی خو د میاشتو تیرېدو وروسته د هغه کسانو درک نه دی معلوم سوی. د اغای ګل په خبره وروسته د نور خلکو لخوا خبریږي چې دا کسان د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي.
داسې کالي ډېر پراته دي چې هغه دوه کاله درې کاله څلور داسې جوړې شته چې پنځه شپږ کاله کېږي چې پرتې دي. یاره شپته جوړې اویا جوړې کالي خو پاتې شي په کال کښې چې هغه کمې پاتې شي زموږ په دوکان شپته جوړې اویا جوړې کالي پاتې شي. اکثره خلک بس دغه چې خبر شو پلانکۍ څه شو هغه والا وفات شو خدای جوړ شي څنګه څو پلانکۍ جنګ کې پلانکۍ کار کوي نو کالي پاتې کله یې مسکین راسي هغه ته ورکړو خیرات یې کړو کله یو دوست راسي هغه یوسه اکثره خلکو ته پراته.
کنداری خیاطان وایي دوی ته پاتې سوي جامې اکثره د هغو امنیتي سرتیرو او عامو خلکو دي چې د روان تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي. د کندهار د میرویس روغتون اجل واټ دغه روغتون ته په تېر یوه کال کې درې زره شپږ سوه اووه مړي او ټپیان وربړل سوي چې په مین چاودنو ترور هوایي بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو بیلابیلو پیښو کې قرباني سوي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول ورولل سوو کسانو له جملې یو زره درې کسان مړي او دوه زره شپږ سوه څلور یې ټپیان دي.
په دې یو کال کې جنگ هم ډېر سوی دی شدت یې موندلی دی. د دې څخه په دا یو کال کې دوه زره شپږ سوه څلور یوازې موږ ته ټپیان دي چې مختلف عاملونه دي بمبار دی مین دی او ویشتل سوي دي او تقریبا یو زره درې تنه زموږ وطنوالو ژوند د لاسه ورکړی دی چې هغه هم د ماین او ویشتلو او بمبار د لاسه.
میرویس روغتون ته د ورولل سوو مړو او ټپیانو دا شمېر یوازې د ملکي خلکو دی. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم تیر کال د جنوبي حوزې په کچه د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د دوه زره اته سوه څلور پنځوس کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه کمیسون صحابي رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د ټول هیواد په سطحه د ملکي مرګ ژوبلې درې دېرش فیصده جوړوي.
زموږ د موندنو له مخې په دغه کال کې سویل لویدیځې حوزه کې دوه زره اته سوه څلور پنځوس ملکي کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي چې له ډلې یې نه سوه اته اویا تنه وژل سوي او اتلس سوه شپږ اویا تنه ټپیان سوي دي. دغه ارقام د ټول هیواد د ملکي مرګ ژوبلې درې دېرش سلنه جوړوي. که څه هم دغه شمېرې د تېر دوه زره نولسم کال په نسبت کمه شوې ولې بدبختانه په وروستیو جګړو کې د مرګ ژوبلې ګراف نور هم لوړ تللی دی. د دې تلفاتو مهم لاملونه شخ کړای سوي مینونه چاودېدونکي توکي هدفي وژنې انتحاري حملې ځمکني نښتې او هوایي بریدونه وه.
د کندهار اوسېدونکي وایي په روانو جګړو او ناامنیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د ډېرو کورنیو د خوشحالیو ورځې په ځانګړې توګه اخترونه کمرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د کوچنی اختر په روانو درو ورځو کې اوربند اعلان کړی. خلک وایي د رامنځته سوي اوربند د غځولو لپاره دي هڅې وسي ځکه که جګړه یوه ورځ درېږي هم نو د ډېرو خلکو ژوند ژغورل کېږي.
ہر کمر بل کے دمر میں پزے بلو نبینو ہر کمر بل کے دمر میں پزے بلو نبینو لایو سوش پی داسی لالی لالی خوب نوینم لایو سوش پی داسی لالی لالی
ازادي رادیو او اوس په هم تاسو ته نوبت درکړو. د اختر په مناسبت څه پیغامونه لري اعلان شوی اوربند ته خوښي یاست؟ آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځیږي؟ کولی شئ چې په دې شمیرو راته ټلیفونونه وکړئ 9 8 2 2 5 5 9 9 2 3 5 4 یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لومړی مو کوچنی اختر مبارک.
السلام علیکم، زه میدان اردک ولایت بند شهر ولسوالۍ څخه راځم. اخبار ټول مسلمانانو مجاهدینو افغانستان ټول ملت ته مبارک وي.
څومره خوشبینی یاست چې دغه اعلان شوی اوربند به وغځول شي؟
ان شاء الله خدای ته ډېر امید سه، خدای خو مهربان است.
بشک بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ. اختر مو مبارک او اوربند ته څومره خوښ یاست؟ بلې بل اوریدونکو شته په لاین کې، مهرباني ځان راو پیژنئ. یو لکم زی
قربان اسلام کښ تر غلې از نشات غوند کنده خو لکه میوه د صحن د لمړی د شنه اختر مبارکي تاسو ته تاسو ټول همکاران ته وایم په دې شله باندې تر دغه مخاله پر بشول اوریدونکو په خوشي را رسولې.
مننه کوربان، تاسو ته اختر مبارک وي. تر اوسه چې څو ساعت تیر شوي، نن د اوربند په سیمه کې مو امن ټینګ دی؟
بله وم، بس ان شاء الله د نن د تیر شپې راځي کوم سیمه کې چې میوان مو سوالی کوم د تیر ناش ډیر سخت جګړه تیر سولې، مګر نن الحمدلله بس ډیر په خوشي او خوشحالي سره موږ دا ورځ پیل کړه. تر دا مخاله څنګه مې سلټه زمه دا ورته لی دنا کوم د ماشومان خوشحالي باندې چې دوی کوم ډیزي کوي هغه مسالې کوم شان چې رانی نور بس ورسته دا مخاله ډیر په خوشي او خوشحالي را رسیدلې ده.
مننه کور ودان په دې هله چې هم داسې دوام وکړي. بل اوریدونکو دې ځان راو پیژنې او لکم زی ازادي
رمضان ژوندۍ وسته. صدر محمد نظامیان د روزګان
کوچنی اختر مو مبارک. اورزګان کې تر اوسه امنیت برقرار دی؟
مننه ژوندۍ وسته. بالکل امن برقرار دی، قدر نشته. خدای دې کې چې دا اختر زموږ په ټول افغانانو کې د خیر او د سولې اختر شي. تر اوسه محترم
مننه کور ودان. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ.
درته مخه سلامونه تاسو ته درجه ټول دغه سلامونه او د کنکی کوښنی اختر روم برکې وایم. روی تخلاقی هم د هلمند ولایت سره ورسېږي.
اختر دې تاسو ته هم مبارک. له هلمند د جګړو له وطن وزت سره ولې او سغه سیمه کې تاسو اوسئ؟
والا شغلان کار صاحب تر دې راهدا پرې دا اوربند شوی دی، ځکه چې مو د اختر په ورځو پوهېږو دا چې په هلمند کې ووایي تر دې راهدا پرې بیا په دغه یو مبارک کې جنگ تدیر هدف لري درجه وکړه. نو یله مې موږ دواړو غاړو دا هله ورزو ده یواز دا نه چې دا درې ورځې اوربند زنده چې اوربند وغه وځي زکه چې تدیر هدف لري موږ ملکی وګړي قربانيان زکه چې وسام موږ د کورونی سره مخابکو چې هغه خپل کډی را واسي دي او ما یې خپل سرور نه واسي کورونه اگر د فاتسوي جنو دا به خدمت الله ته.
مننه کور ودان. قدر من اوریدم کښ تر اوسه مر سره تماس نیو. نور تاسو یو بل اوریدم کډ مهرباني لند راتو و اول خو مکو چې نه اختر مبارک.
تاسو ده هم مبارک سروان ته پایداري ماته غزنی مرکز نه اوربند بو امید لرم ان شاء الله اله لرم خدای پر ورزکار ته سوالونه زرې کو چې وګه زګ نورم دا توه کم ده نور څه نه وایم بیا هم تاسو ته ځان ټول سره اختر مبارک وایم.
دا سم معلومی چې ازادي رادیو لکه چې ناوري ز څاروان نه يم ز نوري اس نوري يم. مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې ټلیفون نه مو وکړل. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ.
I'm not afraid.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په اورستي برخه کې بیا هم همدا سندره اوري خو اوس په افغانستان کې اتنې بجې شو یو ځل بیا په مو کړی د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د او افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اوربند په فضا کې لمانځي د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه له اوربند څخه د کومې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتېري له خپلو زندانونو خوشې کړي. دا خبره د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه کړې او ویلي چې دغه سرتېري د روژې په مناسبت بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هېواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپله غمرازي او خواخوږي وښوده. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنې الوزول شوې او سره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام شاوخوا اته نیمې بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین والوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون هندي روپیو ته لوړه کړې ده. د دې یو نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رډیو په وی پانه کې ولولې. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رډیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوصې ونړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې له غزې د اسرائیل په لور د توغندیو بریدونه غندلي او نتنیاهو ته یې ویلي چې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق په برخه کې د اسرائیل بشپړ ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې پر غزې به بریدونو ته دوام ورکړي. اسرائیلي چارواکو پرون په غزې ښار کې د حماس د پوځي ډلې د 14 کسانو د وژلو خبر ورکړ. په وژل شوو کې د غراز د حماس ډلې یو شمېر جګپوړي چارواکي هم شامل دي. نور په دې رپورټ کې
د میل لسمی نیټه رئیسی چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنز تاوتریخوالی ډیر سوی لشته لږ شپږ 15 کسان په غزې کې وژل سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې کې 14 هغه فلسطینی ماشومان شامل دي چې په دې خوډب کې راګیر سوي وو. 6 کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې 14 غړي یې پرون په غزې ترانګه کې وژلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لورپورې غړي شامل وو. نتنیاهو وویل دا یې یوازې پیل وو، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنیو ویلي چې پوځ په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیا په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یو جلا پېښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مې په 12مه په 2 بمونو سره په غزې کې 14 پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړه. دا یوه سوداګریزه ودانۍ وه چې د حماس د الاقصا سټلایت تلویزیون چینل هم پکښې وو. حماس ویلي چې د دې په غبرګون کې 130 توغندي پر اسرائیلو ویشتلې دي. یوې فلسطیني سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د رواني اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا پېښه ویرونکې بللې او وایي چې یو لوړپوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره سیمته ولېږي. بلینکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي، خو دا هېواد باید د بیګنا فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبري وکړي.
اساسي او بشري حقوق د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مننه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغ لاس وایو. په پیل کې که دا راته ووایي چې کله یو واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جزایی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی، کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته، یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي، لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، ده یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راځي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله، چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي، راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوکي چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني، عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي، د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دی سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دای بیا کی کنه نو په دې وخت کې بیا دای د قانون په وړاندې د هغه کې جواب دی د مکلف دی.
خبره ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کوي دوی وایي چې که زه دغه کس پرې د مقصد په دغه قانون هغه سي چې د پله بنشي پرې کېدې شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و دی متفکرین لحاظه لکه خود جزا نن سوا اغا تین سویده دیغه جزا دیغه جزاوی مکمل تین سویده لکه منگ دره نوا گوره جرم لرو یاو قباحت تی یاو جنه ده یاو جنایت تی دل تا دی هر چا پا زهم بانده او دا تعذیری منگ و تاسی دا اجراعات که و دی هر چا تا چاو زرار اغا دسی فکر چی دغا زرار باید دوم را حد بید چی دی دز زره پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارگانونو ته مراجعه وکو دلته د اغ اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی هغه انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سورته او رد مال هم سبکی که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی بغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي.
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف کی په قانون کې د ټولو د هغه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی متعدد د متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کې رسې د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کلی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنئ په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکا د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري
دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تاسو ورکړی ده دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي هغه ته آگاهي ورکړي د قانون په اکله او د غوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې
نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وګورو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو هر اداره له بشري قوت زکاوت لیاقت قدر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي چې د خلکو ته د دولت مامورین وي د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیي د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامه او اصولنامه لمخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو
یو شخصي مازافي او مسلتونه په غالبه نيسي هغه ته مونږ وایو مامور د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو هغه وخت داسې نه وو نظامنامه چې جوړ شو الازاد تیمورشاه دوراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو لکه در توایم چې وزیر دربار وو چې اوس مونږ وایو اداري امور وزیر د خزانه وو یو وزیر د داخلي وو او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو هر څومره چې خلک زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1908 هجري شمسي کال کې نافذ شو د کار د تنظیم حکم هم صادر شو د کار او ټولنیز چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1908 کال کې نافذ شوی خو د کار رسمي اسناد یا تقنیني اسناد د یو لویه تاریخچه لري تقریبا نوي کال مخکې به و اصولنامه وي هغې وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې وي د معدنو په بخش کې د صنعت په بخش کې تجارت په بخش کې بیا نو دا اصولنامه توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د تنظیم شوی ول اولین ور قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ حقوق امتیازات رژیم د کار مسئولیتونه کاری دست نور مسائل قانون دکارت که تنظیم شوی ده رتبه پا اساس ده پاس پا اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوالوی ده کنترول پا ده فصل که تسجیل دی
هغو مامورینو چی څو لسیزی ورانده پا دولت که ماموریت کرده دی وای چی پا لمرهو که با ده دولت مامور هغا چوک و چی لنورو بای پا شخصیت او لیاقت که توپیر درلوده پا دیارمو لپخانی مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کرده نموره پا پایل که ده کوپون گتیه دوی چی پخوا با ده هر مامور کور لغلی دانه نغنی بو
یقین که یه خلق خواهی چی پا بلرو که ما چودو خواه ما پا بوجه که دست پینزار غولی تقسیم اولی و خپلوانو کرم مالی گل
چیز
افکیده کوپونی مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چڑی پوری حتی و در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسات در جهان که و در پا کوپن که و وره میاست پا میاست یو بوجه حتی پا در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپن که و یعنی دیر امکانات در لوده چای و بوره و
نور کم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد
خپلا مامور با چوم را منظم و مثلا دریشیه نکتایی بوده
مامور بسی کله در خوب نراجه گو منزه او داست نوروز تا منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پدیر خو وضعیت بانده خپل موتر تا بولار و مامورین دوم را آن تایمو تقریبا دو دقیقه دری دقیقه تفاوت با دو دراته که دو موتر تر منزنو
بله
وست کلا چه موتر دا وست قصد در تاو کم موتر چه کلا جی پا یا مامور پسه مخ کلا مخ که آقا تا زنگ و یه چورو را پا دی سات که موتر در جی
شا
پروگرام که این ور کرده باید دای را ولی والا زو خونن کرد که نیم زو خفلانی جی که آل تا موتر رب سر آوری
مامور دیر بی پرواسه وی
دوم رب بی پرواسه مامور دا موتر رب سوار سی تکل دروازی تو داریگی
بله
و رو را خونست اگه خو وقت تلیلی دا احساس دست را نست سی تیلیفونو که نیم نن پکور که موتر مرسه مرا دیگی سی جی کل دماش راز بچی سی دسی که زان سی پیداره که بیخی وین این اگه تر دولو که دا اجاله لگی و اوازی باید ماش باخرم زو ضرورت لرم
ایلان که چه دا چیسی بولی دوبره بپروستوی
حصول در زون دوی نوره که دا
اتا دی ماموریت
اتا دی ماموریت پدید شرایط و سمدسی دی
در تو اجسیب چی پخوا دی مامور ماش لرئیس سره لمدیر سره چوم را فرق درلوده
مطالب لیکلو تا ما شروع اقا به نشد که ما تا به اقوزام را بل سی گورم اقا دی ما دی امزا پا جایی که لیکلی دی رئیس تا یا ریوارس رئیس دو ورقلم ویرول دی ما تر ماش کده دی تا قوز احمد زیاده ده عدالت وی تا دوم را زیاد مطالب را ولی مالدخ پروانه لگه ما تا 50% قوز احمد را که ولیکن زی علاقه من یم داغه ماش 2200 افغانه و دی ما قوز احمد 2400 افغانه
لرئیس ندیر
در رئیس ندیر
دی ماموریت دوری ندی امداوست با کور که کم چری چی اغا دیر در تگرانم دی
دی ما پلار پیو دی لاس توفه دیار لاس و یو سلوختم کار که اخیستی در دانه نورز مازان سرساتل اغا یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
دی ماموریت پا پیسو بانده بیترین قالین ما کور که در لودی پا اغا وقت کنه پتی خپل ماموریت پا پیسو اخیستی وی قالینم هم خرچی کلی سیست فرش و ظرف و طول خرچ و فقط لپار دیدیسین نفقه خپل اولاد از
آه سات تسه
سات تسه پر نه نوراز پر می سات تلی
دیره منه نخیر
مربانی
جوان پاشی بوکی
کم توکی تاریخی دی
یو کاسا یو شانک یو پیاله یو چای بار یو چای ناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار ولې
او تاریخی توکی څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره قم تاریخ در سره کورونه کاو او موږ خلق ته معنی ارزښت ورنکو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتل خالی شول. دوی ته یوازې وچ ماش ور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم ماش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کوم چې مراجعین دا ځي ما نه خپه لاړ نه شي.
اکراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید لګېزی لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کوم، تقریبا څه د پاسه یو لس زر روپۍ یا تو کم دومره کې جوړېږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نه شي. ښایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دي هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیر
اوسې. تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچم نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځله، یعنی دا پروسه اضافه د اوه کالونه دلته وخت نیولې. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورد نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگیری شي. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي. ولې نه، پنځه کاله، لس کاله، یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره ډېر ته کینو، یوه میز ته راټولېږو، په هغه باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعیین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چیاست. الله مو مل او ملګری.
چرا نشی